سلامونه وخت غرمې دولس بجې سونه د خلی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او سره راډا مومند هرکلی کو هیله د روغ جوړ او خوشاله بیاس. په فرانس کې تر ګرځېدونکو تر څنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې راوړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو کو مایک سپارم خپل همکار اسرار علمومن ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پیرس کې څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وجل شوي دي. پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. او نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه خبرې کیدونکې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د فرانس په سرخار پیرس کې تیره شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړ.
L'état d'urgence sera décrété.
نو موږ وايي اسرائیلي حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او خای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. او پرې سخت وخت کې زه د هغو ډېرې قربانیانو د هغو د خپلوانو د جوبل شو پړه سوچ کوم. باید چې موږ له صبر کار واخلو، د یووالي مظاهره وکړو، باید چې موږ متحد او آرامۍ سره اوسو. د ترګرې پر وړاندې باید فرانس مضبوط اوسي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترهګر بریدونه دي. د فرانس د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اووه ځان په چونکو توکو سره لوزولی، او د ده په خبره کېدای شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یوه کنسرټ هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یوه رېسټورانټ کې وژل شوي، او ځینې د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمي بریدونو کې وژل شوي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکو د بریدونو پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. څېړونکي وایي کېدای شي د دې برید تر شا د داعش ډلې لاس وي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرداد عزیز د څرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیس هم سره د لیدنې پر مهال کړي. سرداد عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یوځای کار وکړي. پروان کال کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستاني سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګ دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیرو ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیرو معلومات ورکوي، خو د په خبره هغه دا مهال له ملک بهر دی. له دې وروسته اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو. د خیبر پختونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلیک لیزان کونسلې جوړې کړې دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیتي نمائندګانو او ځایي مشرانو مشتملې دغه ولسی رابطه کونسلې د قانوني عملداري ښه کول او د جرمونو مخنیوي لپاره جوړې کړل شوي دي. دغه کونسلې به د لاؤډ سپیکرو په استعمال او کرایا کورنو کې اوسېدونکو باندې هم نظر ساتي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال ډوته ویل په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي، دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي. د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه نښتې به تر کله روانې وي. د زابل د والي ویاند وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشري مولا محمد رسول کوي، بلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنگیږي. تاسو لمشال دیو خبرونه اورئ. نن په ویانا کې د شام د سولې پړه لکیدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې بعد روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان برخه واخلي. پرون د برتانیا د بنو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته وویل چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکی ټاکل کېدای شي تر ټولو لویه ستونزه وي، او د په خبره یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری هم تېر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. د عراق پوځ وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. او په همدې حال کې د کوردانو پیشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په مرسته شمالي خارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې دي. دغه اعلان تېر ورځ د عراقي کوردانو سیمه ییز مشر وکړ. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي.
په فرانس کې ترګر بریدونو کې تر 160,000 کسان وژل شوي دي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. یو کس څه ولیدل؟ سټیډیم دننه دوی چاودنې واورېدو چې د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د کره او پوره معلوماتو نه ورکولو پر سر د سینټ له غونډې احتجاجن بایکاټ کړی. سینیټر عثمان کاکړ هم په دوی کې شامل و.
حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل. مغربي کاریډور کې نه موټروي، نه ریلوي، نه انرژي زون، یوه منصوبه هم نشته.
په پاکستان کې له لسیزې راهیسې حکومتونه د مدرسو په نظام او نصاب کې د بدلون اعلانونه کوي، خو ولې عملي کولای نه سي؟
انتها پسند ډلې دي، د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې په خپلې خبرې وکړي بیا په عمل کې په شا لاړ شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او پایل هم د فرانس له بریدونو څخه. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په فرانس کې بیگانه وخته ترګر بریدونه سوي دي. چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې څه د پاسه 160 کسان وژل سوي دي. ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شار په منځ کې په یوه ریسټورانټ کې د بریدونو په اړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. عیني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبریال چې کنسرت ته ورغلی وایي د ډزو 4 دقیقې دوام وکړی او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پر مځکه پرېوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان یرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال 2-3 وسلوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوي دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړني مای کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانس
فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبي لیدو ته ورغلی وو له سټیډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پر ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي ځکه شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای. هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه له ګواښ سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون څخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګرې شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډی سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو دا رپورټ واورېدی. داسې عیني شاهدینو په خپلو سترګو څه ولیدل په دې اړه مو د دوو عیني شاهدینو سره خبره کړې او اول نوم هم دی عباس دراته وویل.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار متصل
دایوای په پیل کې مو داسې فکر وکړ چې ځوانان په ټاخی الوزي بهر چراغ لم د خلکو رشو ناریبي او رنگونه الوتی وو او دروازه مور خلاصه کا پناه راوړه او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څانګې کسانو روختون ته بوسی د ده پرکین لاس ګولی لګیدلې وه.
چپش هم اصابت کرده بود.
داو عباس او یو بل اینی شاهد بیا سینا دی د مشال ریډیو ته وویل
دو تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم.
دای وای د سټیډیم دننه دوی چاودنی واورېدل شوې. د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو. دا خو دوه عیني شاهدین. دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد څه وي په دې اړه احمد چبر له افغان لیکوال او پوه نجیب منلي سره مرکه کړې. ښاغلي منلي په فرانس کې ډېر وخت تیر کړی او هلته هم لوړې زده کړې ترسره کړې. له دې څخه په سر کې پوښتل شوي چې د دې بریدونو به په فرانس اغیز څه وي. د هغوی جواب
په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات را وپاري.
نه افغانان چې نوي فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوي مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
طبیعي خبره ده چې د ټولو مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط اوس هم ډېر سخت دي. لا به سخت په دې کې چې څنګه چې هغه څوک چې نوی اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغو بدون په یک بل کې د جذب امکانات بیخي کم شي. هغه ګواښ چې پرون د جرمني مقاومت کړی و چې افغانان به لومړي کسانې چې د اروپا نه ایستل کېږي فکر کوم چې بیا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوي دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوي دي او ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وسته فکر کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه ویل شوی. اعلان شوی وو په دې کوم څه هو کې د تدیدې خود خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره یو څه لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل هر په ټول هیواد کې راوي دا د یو پېړۍ کې تر نیم پېړۍ زیات وخت ما د سپیخه فکر تن راځي نو په دغه شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید ټول لپاره په ټپه درېدلی وي. خو بیا هم فرانسې په داسې یو حالت کې ده چې د دغسې پېښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پرې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او کورني تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقص ولري.
دا لیکوال او افغان پوه نجیب منلی چې په فرانس کې سبق ویلی او هلته اوسېدلی او د فرانس چې پرونی کوم بریدونه سوي دي د هغو اغېزې څېړلی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ د سینټ لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف سینټران شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دوی ته کره او تفصیلي معلومات ورکړي. سینور حال له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسن اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملک بهر دی. حکومت په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدله کړې ده، نو له حکومت یې جواب وغوښت. په کومه چې دوی ته جواب ورنه کړی شو، نو دوی له غونډې واک اوټ وکړو. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
مغربي کاریډور یې بالکل استلې دی، واحد کاریډور دی، هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور ورته ویل کیږي. پرون په سینټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل او د سوال په جواب کې د کاریډور غا کوم جواب لیکلو، مغربي کاریډور کې نه موټروي، نه ریلوي، نه انرژي زون، یو منصوبه هم نشته. حسن اقبال صاحب چې دی یا د دوی کوم وزارتونه دي هغه غلط بیانې کوي. د دوی
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د قبایلی او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وویل چې د حکومت اراده بدلې دي، نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وویل
تاوان خو ډېر زیات دی، مثلا دا زمونږ په لاره تللې وي نو پاکستان ته فایده وه، مونږ ته هم فایده وه، زمونږ قسمت به بدلېدو. مونږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو، زمونږ بېروزګاري به ختمېدله، زمونږ دا مسافري چې کوم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دي دا به ټول په دې روټ باندې راتلل، زمونږ به یو قسم بېروزګاره نه وي پاتې شوي. خو دا چې کله په پنجاب باندې ځي نو اول خو دا ده چې دا څنګه کیسه ده چې دی به د ګلګت ته تېرېږي، د پښتونخوا نه به تېرېږي او بلوچستان چې کوم حتمي ځای دی هغه ته به رسي. په دې کې به نه بلوچستان ته تپوس وي، نه به د پښتنو نه تپوس وي، نه به د ګرګت ته تپوس وي، پنجابي به رانه پوکي کې هلته به ورسوي.
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت سوسو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دی او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړه نه کړی شي. دا دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې پورې یو خط لیږلی دی چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي، ځکه چې لدې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي. نو پکار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که افغان حکومت وغواړي نو دا افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولای شي. نوموړی همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولا او ټیکاو ضروری بدلې او ټینګار یې کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس حسم سره د لیدنې پر مهال کړي چې تفصیل زبی شفق راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړی همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
د قانون عملداري د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیاتي نمائندګانو او ځای مشرانو مشتمل نوې کمیټې نه جوړول پیل کړي دي. د دې پیل له پېښور وسو همدغه کار به د صوبې نورو برخو ته غځول کېږي. په دې اړه پرون جوړې شوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دراني وویل منتخبه بلدیاتي استازي او پولیس به په ګډه په جرایم پېښه خلکو نظر ساتي او پر ضد به له قانون سره سم کاروایي کوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې.
تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
په نړۍ کې چرته هم د ټولنې د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي ښکولی. د حکومت سره به چرې هم دومره وسایل نه وي چې په هر کلی کې پولیس مقرر کړي. د ټولنې خلق به هم په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هغوی سره په ګډه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر ناصر خان دورانی زیاته کړه چې د امنیتی ادارو او ټولنې د غفلت له وجې په آرمی پبلک سکول پیښور کې تیر کال ګڼ شمېر ماشومان ووژل شو. زمونږ دغه ګڼ شمېر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانی ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځای کېدل شروع شوي دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅه کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پورا، او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملدارۍ کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کې فتح مروت د ګلبرګ د علاقې نه نازم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي پولیسو پولیس په خپلو کې ملاو نه وي نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشته پاغه خاوره باندې امن راولي. بیسیکلی دا امن دین دی خلکو دپاره ده، پولیس د خلکو سرویس دپاره دی، خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ دا نوی نظام به د پښتونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
حکومت ویلی له سروې وروسته به د مومندو او باجوړ زلزله ځپلو ته مالی مرستې ورکړي، خو خلک یې ترلاسه کېدو ته خوشبینه نه دي. دوی وایي حکومت لا هم ورته د عسکري عملیات تر مهال د څو زیانونو تاوانونه نه دي ورکړي. د شانواز ترکزي رپورټ اور.
د محمد او د باجوړ زلزله ځپلي وای چې حکومت هغوی ته لا هم د تیر عسکري اپریشن له وجې د شوو نقصانونو تاوان نه دی ورکړی، نو ځکه هغوی د زلزلې تاوان ته په تمه نه کېني او کورنه یو وار بیا جوړوي. دوی وای چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي، نو هغوی تمدار نه دي چې ګنې هغوی ته به تاوان ورکړي. همې مولا د کوټ کې چارمن باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي دي او وای
وجه دا و چې د کلي کوم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته ووایو هغې دا سروې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیسته. د هغې اوس چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو، ګنې موږ چاته وایو چې زموږ کور ترک شوی یا خراب شوی، که نو یو غریب دا زحمت هم نه کوو چې زه که اوس دته ویم چې دا ولیکه نو بس نه یې لیکم، ځکه چې کوم سروې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسیدونکي فضلي ودود ساتی وایي چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. زیاتوی
دا هغه چې کم ده نه خو سروې شوې ده او نه د هغه معاوضه چرته د کور مالک تک دکان مالک ته ملاو شوې ده. نو ستون کې دوباره چې کم ده زلزلہ راغله دې کې چې کم ده د هغه اپریشن نه زیات او دکانونه چې کم ده هغه لام خلوران خل اوس هم چې کم ده عوام توقع نه کوي چې ګنې حکومت به موږ لا تراکي، ځکه چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې هغه موږ خپل نوم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمن اوسیدونکی دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي. اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورنه په خپله جوړوي.
حکومت خو د دې لپاره څه سټیپ نه اخیستی، ګنې چې خپله لګې دي غریبان چا مرستې کړي دي او چا داسې پیسې ټکې ورکړي دي. کوم غریبانان او کوم غریبانان ټول یو شان پک شوي دي، هغې غریب ځایونه هم دا دي په خپله جوړې، خانان هم په خپله جوړې، غریبانان هم په خپله جوړې. نو راشي کسان ځایونه ولي چې خو بېرته لاړ شي، نه چا ته ټنټ ملاو، نه چا ته شمې ملاو، نه چا ته نور حکومت ته رجسټریشن وکړو، ګنې چې یاره دی ته موږ پیسې ورکړو.
بلخوا په محمد او باجوړ ایجنسۍ کې تر د ډېر حده پورې سروې شوې ده، خو لا هم حتمي رپورټ نه دی تیار شوی چې ګنې دواړو قبایلي سیمو کې څومره تاوان شوی. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال ریڈیو اونې خبرونه مدرسے حسنی حسن کی د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
هاو سم 12 بجې شوې. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. د ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوالان و څارنوال وایي چې د خار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې وو ځان په چوونکو توکو سره لوزولې او د ده په خبره کېدی شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي. همداراز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر مشرانو د پیرس بریدونه په سختۍ سره غندلی دي. د پاکستان د بانو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې پورت په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستانی سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهدارۍ په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د زابل د ولی ویاند پرون جمعه مشر ډوتویل په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي پکې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. او نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه له کېدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځو لوړپوړي مرکچیان برخه واخلي.
خبرونو لنډیز مولا اسرار الله مومند واوریدی او سم د پاکستان مطبوعاتو ته نن رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولې او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامي مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا وړومبۍ موقع نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزن امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یوه ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او که نه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرینو ته نه دی رسولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په ښه حکمرانۍ کې هم ناراضي. ښه حکمرانۍ هغه وي چې د ولس مسلې لږ نه لږ وخت کې هوارې کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی د بیان نه پس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوځ مشر ویلي وو چې د ضربې اسب اوږد مهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده، خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختم مولو هڅه دې وکړی شي او که د ملک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن وضع نوره هم ښه کېدی شي او ملک د ترقۍ او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ وسپانې په افغانستان کې د اوو کسانو د وژل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او اسوسیټډ پرس خبري اژانس بیا په بنګلاديش کې سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو، دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښو پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورځپاڼه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نشي نیولای او بل دا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورځپاڼې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالي ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري، خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پرېس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنګلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنګلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمري بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پرله پسې یوه هفته مظاهرې وکړې او د عبدالقادر ملا عمر بند یې په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل سوه. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې موثره وي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو ازادي څنګه ته وویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او جرمني ته له ورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسي. په روسیې کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی و. سالم مصالح رپورټ راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې موثرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې یې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله رابخشي. اوس هغوی تر یوه حده منلې چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامنه هیواد وي. دا موضوع نورو خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډېری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
د سالم مصالح رپورټ مو اوریدی. هم د سالم مصالح یو بل رپورټ اورو. هغه هم د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه چې لا هم روانه ده. د زابل والی هم له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلخوا له طالبانو بیلی سوی ډلې چې ملا رسول مشري کوي، خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور مشر دی، په خاکی افغان کې د دیرس ولسي وګړو په وژنو تورن نه کړی ده. راځي سالم مسلې ته ورسو.
د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څوومې ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او وخترآباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحق زی ازادي رادیو ته ویل خاک افغان لری پرته ولسوالی د چیل لسو کلونو راهیسی دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاک افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونخوا په لری د دون جنگ د دون شي کېږي په داسې عمر ویل نو څه چې د کوم خواځ او پنن دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبوره سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بلخوا د زابل د ولی ویاند وایي د خاک افغان تر څنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دواړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړه شوي دي، تر 500 زیات دو زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د خپل مخالفه ډلې چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفه ډلې په عقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې 13 ځایي اوسیدونکي وژلي چې وطنې ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې د پوځي قمندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت په ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو لپاره ورکی باید یوازي کړل سي. په دغه اړه د ان ډی ټی وی د یو ریپورت مهم ټکی له شاهین بنری اورو.
د زیارت په ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم ویل په دې اړه کلک اراده پکار ده چې کوم هیوادونه تر هغه ساتي باید هغه یوازي پریښودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دی چې په تیرو لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ترهګري د موجوده وخت تر ټولو لویه ننګونه ده او باید د دغه پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یو خلوي. مودی ویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر ونه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کړې، خو په دغه مخه د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خواوشا 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د عدم برداشت د مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد نارې هم وهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او عدم برداشت په پیښو خاموشه دي. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدونو وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استولې دي چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دی په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 45 غړو د اپوزیشن لیبر پارټۍ مشر جیرمی کارباین په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړی چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقوقو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړي. د ناقدینو د اعتراضونو په جواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندی جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړیو د حقوقو ضامن دی.
دا مشال ریډیو دا.
د هولوکاست میموریل میوزیم په نامه یوې امریکایي ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې داعش ډلې د عراقي یزیدانو ټول وژنې او د نورو اقلیتونو پر ضد جنګي جرمونو ته ادامه ورکړي چې دارنګ په عراق کې مذهبي اقلیتونو په بشپړه توګه د لمنځه یوړه سي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ټول وژنې مخنیوي په نامه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې 2014 کال د اګست نه تر د روان کال د جون میاشتې پورې داعش وسلوالې ډلې د عراق په شمالي ښار کې د عیسایانو، ازیدانو
او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد خونړي عملیات کړي دي. یاد اداره وایي دوی پر دې عقیده لري چې داعش ډله د ایزیدي فرقې د ټول وژنې پلان لري. دوی دا هم وایي چې د داعش لخوا د شیګانو پر ضد تشدد دوی اندېښمن کړي دي. رپورټ کې راغلي دي چې داعش د ترکمن او نورو شیګانو پر ضد هم خطرناکې ارادي او پلانونه لري. دا رپورټ په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا هوایي مرسته لرونکو عراقي کردانو د داعش پر ضد لوی عملیات پیل کړي دي چې دا رنګ د ایزیدانو د خارګوټي سنجار د غیر چاپیره سړکونو او سیمو کنټرول له وسلوالو بیرته واخلي. دغه سیمې او لارې تیر کال داعش ډلې نیولې وې. داعش ډله چې د شام او عراق دریمه برخه یې قبضه کړې پر دې عقیده ده چې ایزیدان د شیطان عبادت کوي. د ایزیدانو په مذهب کې د عیسایت آتشپرستۍ او اسلام مناصر شتون لري. ایزیدان چې شمیر یې شاوخوا 15 لکه دی زیاتره دا مهال په خپلواکه سیمه کردستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. همداراز د بشري حقونو فعالان وایي شاوخوا 15,000 ایزیدي ښځې او سړي چې په 2014 کال کې وسلوالو نیولي وو شاوخوا 2,000 تښتېدلي یا نورو سیمو ته سمګل کړی شوي دي او باقي پاتې لا هم د وسلوالو په ولخه کې دي. داعش تیر کال ویلي وو چې دوی د غلامۍ رسم بیا بحال کړي او خپلو وسلوالو ته یې نیول شوې ایزیدي ښځې او جینکۍ په انعام کې وړاندې کړي. ای پی خبری اجانس د یوې ادارې په حواله لیکي په داسې حال کې چې د ایزیدي آبادۍ ټول وژنه روانه ده یو شمیر ښځې او ماشومان یې غلامان جوړ کړی شوي. له یادې ادارې سره په خبرو کې د ایزیدي فرقې ځینو خلکو ویلي دي چې د داعش له وجې دوی خپل معذوران او بیماران په کورونو کې بېاسرې پرېښودل او راوتښتېدل. هغو خلکو دغه کار کړی څوک چې غریبانان وو ګاډی یې نه درلودل او پر خپو له سیمو راتښتېدلي. د رپورټ له مخې د داعش په قبضه کې د ګیرو ښځو ماشومانو او سړو خوشي کول باید لومړیتوب وګرځول شي.
اسرار عالم مومند رپورټ مو اوریدلی. د جنوبي وزیرستان خبریالانو فیصله کړي چې د وژل شوي خبریال زمان مسعود د ماشومانو او کونډې د مالي مرستې لپاره به اسلام آباد ته ځي او هلته به له چارواکو او نورو اړوندو کسانو سره په دې اړه خبرې کوي. زمان مسعود تېره میاشت په ټانګ کې وژل شوی چې د وژنې ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله مسعود ټلی قبول کړې وه. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په ټانګ کې د قبایلي خبریالانو د اتحادیې سره وابسته خبریالانو په یوه غونډه کښې پرېکړه وکړله چې د وژلي خبریال محمد زمان مسعود د غونډې او یتیمانو د مالي ملاتړ او د نورو خبریالانو د ژوند ژغورنې په غرض به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په غونډه کښې موجود په دغه بارې کښې مشر خبریال محمد انور مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میش د جنوبی وزیرستان د یونټي چې څومره هم ممبرون وي دولت روغللي میلاو شوي د میش ملګری څو شپې مخکې وویشت زمان مسعود هغې بچونه دپوره او د بېوا دپوره د کونډې دپوره هغې امداد وشي هغې بچونه د تعلیم دپوره سکالرشپ میلاو شي.
د نیمه قبایلي سیمې خبریال احسان بټني وویل
دا چې کوم نننه دا غونډه اوسه دا د محمد زمان شهید چې کوم جو چور جو مشه وزل سره و نو هغه په باره چې وسوله چې هغه شاته کونډې بچیان یتیمان پاتې دي هغه دپاره چې داسې مالی امداد دی وسي او انشاءالله موږ به مخکې پاره کوشش کوو چې هغو ته د ریلیف ملاو سي د حکومت له طرفه.
یو بل خبریال خلیل مسعود زیاته کړه
میژه نن له غونډه وکړله ټولې صحافینو د جنوبي وزیرستان محمد زمان مسعود دپوره د بال بچ دپوره د میژه د نورو خپلې قبایلي صحافینو سره د اسلام آباد پېښور صحافینو سره هم خبره کوي چې کوم د میژه سیمې منګون دي زیماور خلته صدر د وزیر اعظم د سره هم خبره کوي چې د زمان د بچونو مالي ملاتړ وکړو.
په غونډه کښې خبریالانو دا پریکړه هم وکړله چې دغې مقصد دپاره به دوی په اسلام آباد او پېښور کښې د حکومتي چارواکو او د میډیا سره وابسته تنظیمونو د مشرانو سره زرکی ملاقاتونه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې د دیني مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ سوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لار کې خنډ څه دی؟ د شاهین بونری رپورټ اورو.
د زیارت پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتی منیب الرحمن سره هم کتلی دي. دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت العلماء اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅکله هم ونه مني. نوموړی زیاتوي،
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې ته اصلاحات کول غواړي، نو موږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی، خو موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دوی خامخا په مدارسو کې یو داسې اصلاحات چې هغې سره د مدارسو هغه اخلاقي معیار غورځېږي، نو هغه اصلاحات خو دوی په کالجونو کې وکړو چې هغه په ځای د دې چې هغې کې ډیګري هولډر خلک پیدا شي، هغې کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرګرمیانو کې ملوث پاتې شو. او جمدارې چې زمونږ په موږ د دې سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونه موږ دوی ته کړي دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نشتلګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزۍ مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خو دا ده چې په دې کې انتها پسندي ونشي، دهشتګردي ونشي. دویمه خبره دا ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوسه پورې یو حکومت هم بدقسمتۍ سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې وي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخلی خبرې وکړي بیا په عمل کې په شا لاړ شي.
د ترهګرې پر ضد د قامي تګلارې د سوري د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان څه موده وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلي هم دي.
شاهین بنیری رپورٹ ماوردی. فائنانشل ٹائمز ورسپانې د پاکستان فوج څه پلان لري ترون آنلاین دی لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په پاکستان کې فوج نور د خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړې سي او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې مهمې برخې لا ګلای اساورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایت شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگټن سفر کوي او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم تیره میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابته کړه چې ښه واکمني نشي کولی. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نوموړي د خپلو فوجیانو حوصلې اوچتولو لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ځان رسوي. د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شوو فوجیانو کونډو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي. خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نه ښکاري. د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکاري چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی او نه هم د خپلې څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نوموړی یو متاثر کون شخصیت هم نه دی او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هیواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼې لیکي چې فوج له کلونو راهیسې قبایلي سیمې له ورپکو پاکې نه کړې، خو د جنرال رایل شریف موثره فوجي عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوي دي او د دې له وجې د نوموړي ښه شهرت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو اتلس میاشتې پوره شوې دي او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کموالی راغلی دی. ورځپاڼې لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. د دغه کارونو له وجې د فوجي جنرال لوی لوی پوسټرې په لارو کې لګېدلي او زیاتره خلک له جنرال رایل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کال نومبر میاشت کې له خپلې څوکۍ نه ریټایر نشي. ورځپاڼې لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واک ترلاسه کړي او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي. خو د فوج څه پلان دی؟ په دې اړه مختلفې ګنګوسې دي. جنرال رایل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي او د مواصلاتو یوازنۍ لاره یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنټ جنرال عاصم باجوا دی. ورځپاڼې لیکي چې د دغه هیواد د بهرنو چارو پالیسۍ په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورځپاڼو سر ټکی جوړ شي. ورځپاڼې لیکي چې یوه خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رایل شریف د واک ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري ترلاسه کول وروسته ژمنه کړې وه چې له هېواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ به کوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای په حکومتي چارو کنټرول ولري، خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج به له ټول عمر لپاره په ولسي ادارو کې په لوی سوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسي حکومت سره دی.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او سم د مشال ریډیو د دې خبري غړي ورستي رپورت تر ازو د افغانستان په لغمان کې وتلی خبريال او لیکوال دا جنبش په درناوي کې وغونډه وسوچ پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوي وکړي. د غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال بازوما داوید هم ورغلی او د رپورت را لېښلې دي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله يم چې دانش خبرندوی ټولنه د هیواد د تکړه جورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او جورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د یو چا د هڅو درناوی کیږي بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسف سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي چې ژبه زده کړي. د ده ژبه بخر شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکی ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکی ژورنالیزم استاد او د دې مسلکی ژورنالیزم پر مخ بیون کړي. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً د ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په اخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ما ته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت اوزی په مسلکی ډول ځینشان زده کی او وی کاری.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملاً د افغانستان د ژورنالیزم په هنځو کې تدریسیږي او د افغانستان په اړه د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسی جنرالانو کتابونه سری لخکری په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا ستیرېدل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.